د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلی، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشاله بیاست. خوشاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي رادیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سره غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين.
دينا مننا محترم مفتي صاحب، كم خوش ويرا بسود أوليدون كفلور. السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام.
جوړ په خیر، مهرباني نن راوښیست او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟
زمان الله دا اینو میز ساتر په تماس
کې. امان الله صاحب، خبرونه ته شر اغلاس، مهرباني وکړئ د مفتي صاحب سره خپل شریف پښتنه وکړئ.
ما د مفتي صاحب سره پښتنه ده، ما ته به د شپې حضرت یې شدي.
بله،
زه نو تر په دې ما ته یو کال کدوا کال زه دې نو تر په دې ما به خوښ نه کیم از مې نو مو تر په دې مو سم تاسو ته ما دې نه شو لاس کې دې له سره دې مو زو وګورم اوس نه نو مو کې زه وګورم.
درس امان الله صاحب، ستاسو شرعي پوښتنه واورېدل سول. انشاءالله مفتي صاحب د همدې خپرونې له لارې تاسو ته شرعي جواب وایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم مفتي صاحب، تاسو د امان الله ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک مسلمان وي، په اسلامي هیواد کې اوسېږي، په اسلامي هیواد کې د دین د زده کړې تمام اسباب او وسایل موجود دي، لہذا په اسلامي هیواد کې جهالت او ناخبرتیا عذر نه دی. دا چې یو څوک وایي دوه کاله ماته احتلام پېښې دي او زه نه قرباني پوهېدلم، د دغه ناپوهي او دغه ناخبرتیا عذر نه دی، ځکه نو د دې دوه کالو ټول منځونه پر د باندې لازم دي او راګرځول یې د دسخه غوښت غواړي. لازم ده چې د دغه دوه کالو ټول منځونه براګرځي. البته چې دغه ورور وایي چې ما څه وخت راګرځولې دي، دا پاته وخت به هم حساب کوي، او که حساب ځینې ګډ وډ سي نو په غالب ګمان باندې به فیصله کوي چې زما څخه دومره منځونه قضا دي، دومره د سهار دي، دومره د ماپښین دي، دومره د مازیګر، ټول منځونه براګرځي. او د هرې ورځې تعین به کوي، د وخت تعین به کوي، تعداد رکاتو به شي. که یې چیرې ورځې ورته معلومې نه وي، نو بیا به په داسې ترتیب وایي چې زما هغه اول قضایي د سهار لمونځ، هغه اول د سهار قضایي د لمانځه نیت کوم، یا دوهم، یا دریم، یا څلرم، یا چې هغه اول لمونځ یې وکړي، ورپسې بیا وایي چې زما هغه اول لمونځ پر ما پاته دي، یا هغه اخیر لمونځ. پر دغه ترتیب باندې به د ټولو قضایي لمونځو جبیره بیرته کوي، لمونځونه به راګرځي، که د سهار دي، که د ماپښین دي، که د مازدیګر و ماښام و ماخوستن دي. حاصل دا چې د دغه وختو چې د ده څخه په دغه احتلام کې لمونځونه تیر سوي دي، د دې راګرځول پر ده باندې لازم دي. فواتح لیکي: ومن الجهل الذي يصلح عذرا الجهل بالشرائع في دار الحرب يكون عذرا من مسلم اسلم فيها ولم يهاجر حتى لو مكث فيها ولم يعلم ان عليه الصلاه والزكاه وغيرهما ولم يؤدي لا يلزمه قضاؤها. الموسوعة شپارسم جلد يوصل ننوي صفحة بحوالي فواتح شرح مسلم السبوت اول جلد صفحة يوصل شبيتة. همدار دول دا قزائي المنزو پا عرباندي زمج دا مذهب معتمد كتاب الجوهر النيرة لك: قال رحمه الله: ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وكذا إذا تركها عمدا فسقا أو مجانة أي قلة مبالات يجب القضاء أيضا. الجوهر النيرة جلد أول صفحة وشبته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازود بالأوزيدون كبيرو. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جنتی سے سلامت وسی مہربانی خپل نمرا وشس او د کوم ځای متماس نیولې دي عبد الظاهر صاحب خروین ته شر اغلاس مہربانی وکي د مفتی صاحب سره خپل شری پښتنه وکي
د مفتی صاحب مبارک څخه مې دغه پښتنه ده د هر وخت په دلمازی کې چې سنت وکي بیا د انسان څخه او د سماسیا یې پځې ویل شي یې غاښ ویني شي او بیا چې د سنت کړې دي دوه مار بیا او د سزا کې دغه سنت را ګرځلاو بیا څه کړنه سی په پښتنه مې دغه به خپل پښتنه مې دغه د چړې سنت سهار وکي او بیا نو ناسی ناسی خبرې وکي نور بندار وکي دغه سنت بس بیا پاسې دې دوه مار را ګرځلاو څه کړنه سی دغه یو پښتنه مې د الحاج محترم پښتنه صاحب څخه کومه
دیس عبد الظاهر صاحب تاسو دوالې پښتنې واورېدل شوې ان شاء الله مفتی صاحب د همدې خبرونې لالارې تاسو ته شرعي جواب وایي تاسو د کامیابۍ په هیله السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د عبد الظاهر ورور دوالې پښتنې واورېدې مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته جواب ووایست
د دغه ورور دوې پښتنې دي او د دواړو پښتنو جواب یې تقریبا یو اوله پښتنه یې دا ده چې تر سنتو وروسته که څوک خبرې وکړي بیا فرضي لمونځ وکړي د دغه سنتو حکم یې څه دی او دوهمه پښتنه هم دغه ته ورته ده چې څوک که تر سنتو وروسته د دنیا مجلس وکړي غیبت وکړي شکنځل وکړي د دغه سنتو حکم یې څه دی ګرانه وروره که چیرې تر سنتو وروسته څوک ولاړ سي او دس تازه کړي که څوک مجلس وکړي که خوراک و څښاک وکړي او که جنګ و جدل وکړي په هر صورت د ټولو یو حکم دی بعضو علماو دا فرمایلی دي چې دغه کس چې دا سنت بیرته راوګرځي خو اکثرو کتابونو دا خبره لیکلې ده چې د دغه سړي سنت صحیح دي خو ثواب یې ولاړی ثواب یې کم سو مگر هغه د سنت چې کم ذمواري ده د و هغه ادا سوه یعنی دا چې بیرته راګرځول نه غواړي نو د دې دپاره چې یو څوک د دغه ثواب د لاسه ور نه کړي نو په کار دا ده چې د دغه خبرو مخه ونیسي د دغه کارو مخه ونیسي او خبرې ونه کړي مجلس ونه کړي او همدا ډول خوراک او څښاک ونه کړي تر سنتو وروسته متصل المنځ وکي یا چوپ پاتې سي په منځ کې اسکار وایي یو کتاب لیکي ولو تکلم بین السنت والفرض لا يسقطها ولكن ينقص ثوابها یو څو لیکي ورسته بیا لیکي وکذا كل عمل ينافي التحريم على الاصح بیا ورسته لیکي څو لیکي ورسته وفي الخلاصه لو اشتغل ببيع او شراء او اكل اعادها وبلقمه او شربه لا تبطل ولو جيء بطعام إن خاف ذهاب حلاوته أو بعضها تناوله ثم سنن إلا إذا خاف فوت الوقت ولو أخرها لآخر الوقت لا تكون سنة وقيل تكون الدر المختار وحشي ابن عابدين دو أمجل شلم صفحة أو دا دو همي پشتني جواب أو دا هغدا تقريبا يودي يعني دا كخبري وي كاو دستازا كي دلوي كبيع وشراوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب راجو دبل أوريدون كفلور السلام عليكم ورحمة الله وعليكم
السلام سلمة سنگة خیره
سلامت وسی جوړ وسی مهرباني خپل نوم را وښایس او د کوم ځای څخه را سره په تماس کې یست
زما نوم محب الله یا دومی نه هي سره په تماس کې
محب الله صاحب خبرونه ته شر اغلاست مهرباني وکي د مفتي صاحب سره خپل شری پښتنه وکي
د جمهوری صاحب ته خدمت سره پښتنه
وي مهرباني مهرباني زو
اول پښتنه می دا چې د هیروینو کار کول څنګه دي شری جواز نه لري نو کدا په حساب باندې زکات څنګه دي او دوه پښتنه دا ده وملاته څنګه ده کدا په حساب کې او دریم د دې سره مزدوري کول څنګه دي کچیر دغه یو لا جواز نه لري نو دا پیسې به څه پکې
ډېر څه ډېر څه ستاسو پوښتنه واورې د سپین ان شاء الله مفتي صاحب جواب درته وایي ستاسو ته مې وي په هیله محترم مفتي صاحب تاسو د محب الله ورور پوښتنه واورې دي مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب وایست
د دغه ورور د پوښتنو په جواب کې باید ووایم چې د هیروینو په اړه باندې زموږ عام کتابونه دا وایي چې هر هغه د نشې شی سوا د شرابو څخه خرڅول او رانیول ای مکروه دی یوازې شراب دی چې خرڅول او رانیول ای حرام دی مطلق غیر د شرابو څخه دا نور شیان چې افین دی هیروین دی د تورته څه شیان چې دی د زموږ د مذهب کتابونه دا وایي چې دا مکروه دی خرڅول او رانیول ای. خو د دارالعلوم دیوبند پتاوا په فتوا نمبر 1648 او همدا ډول پتاوای حقانیه معاصره شپږم جلد 45 صفحه کې د هیروینو تاریاکو د دې کاروبار ناجائز بللی ځکه وای دا هیروین چې دی پودر او هیروینو کریسټال دا یوازې د ژوند د هلاکت لپاره کارول کیږي، د نورو خلکو د هلاکت لپاره کارول کیږي، نو ځان ځنې ساتل پکار. کله چې څوک هیروین یا د هیروینو وڅنګ ته نور شیان لکه کریسټال او پودر او دا شان خرڅوي او رانیسي، دغه کار یې ناجایز بللی دی. فتاوای حقانیه شپږم جلد 540 صفحه. نو کله چې د کاروبار ناجایز سی او یا مکروه سی، او نو ځکه هغه لاسته راوړل سوی مال یې هم ناجایز بلل کیږي، او چې کله ناجایز سو کچیر مکروه سی یا ناجایز سی، نو د دغه کس سره کاروبار کول او د دغه کس مزدوري کول، پیسې ځنې اخیستل په هره طریقه چې وي، دا هم مکروه. او تر ټولو احوته طریقه دا ده چې دغه کس چې د هیروینو کاروبار کوي دې ته جوړ کړل سي چې د دغه کاروبار څخه لاس واخیستل سي. نو کوشش دې وکړي چې موري صاحب هم تنخواه پیسې ځینې وانخلي، دعوت دې ورته وچلوي، او که مزدور کار وي هغه دې هم ځان ته بل ځای مزدوري ولټوي، کاکو دی دې دې ته جوړ کړي چې د هیروینو یا کریسټالو کاروبار پرېږدي. او کوم شی چې په شریعت کې ناجایز بلل سوی، نو په ناجایز کار کې خامخا نقصانات هم وي، نو ځکه ځان ځنې ساتل پکار دي او لیرې ځنې پاتېدل پکار دي. او کومې پیسې چې په ناروا لار لاسته راوړل سوي، داغه صدقه زکات تبونو څنګه الله قبول کړي چې د الله په مخالفه کې لاسته راوړل سوي، نو ځان ځنې ساتل پکار دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله. راځو د بل اوریدونکو په لور. السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. شه بخیر کړي صاحب جوړ
سلامت وسی جوړ وسی مهرباني خپل نوم راوښه او د کوم ځای څخه مو تلیفون کړی دی؟
اجمه مجسانه مې غوښتل تختپل څخه
دغه بیا کار کړی. محمد عیسی صاحب خبرونه ته شر اغلاس مهرباني وکي د مفتي صاحب سم خپل شرې پښتنه وکي.
دغه ناکي شایدي چې څو کدا کې چې ناکي شایدي بشاد بلا سره دغه څنګه څنګه ګناه لري وکړنه مخ شایدي بشاد بلا سره وکي.
بل پښتنه جی
یوه دغه د بل دغه د کوای چې د پونه د دې کتابونه چې بغات مته یو شای بارې په پرسلان کې
بل
دې په دې ما بار کدان کې بلان تر واره ولا جام کرایا و سره یو ورځ دغه دانو په طرف ورځول د شي دغه د نو تر کاوی دغه نو څنګه زما لپاره کرایا و دغه ماچ کې بلان تر ورځ باندې لپاره تاوان کې.
دیس اجی محمد صاحب صاحب ستاسو دوالی پښتنی واوري درس ویل. ان شاء الله مفتی صاحب د همدې خبرونه لاله تاسو ته شری جواب وایي ستاسو د کامیابی او بریا په هیله. محترم مفتی صاحب، تاسو د اجی محمد صاحب صاحب دوالی پښتنی واوري دي، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شری جواب وایي.
د تاغه ورور دوی پښتنی دي. د اولی پښتنی په جواب کې باید وایم چې پناحق باندې شاهدی کف اشهد بالله سره وی کدا غسی وی، پناحق شاهدی ادا کول دا کبیره ګناه. الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې فرمایي د سوره فرقان 2 نمبر آیت دی: والذین لا یشهدون الزور. نیکان کسان هغه دي چې هغه په ناحق شاهدی نه ادا کوي. او بل ځای کې الله تبارک وتعالى فرمایي د سوره حج 10 نمبر آیت: واجتنبوا قول الزور. دا هغه قول چې په ناروا شاهدی د پاره ویل سوی، دا هغه ځان وساتي، د ناحق شاهدی څخه ځان وساتي. او همدا ډول پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای: الا انبئکم باکبر الكبائر 3. قلنا بلا یا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال: الا وقول الزور وشهاده الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. بخاري دريم جلد صفحه 225 رقم ده حديث 2045. مسلم اول جلد 45 صفحه رقم ده حديث 143. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې تاسو ته تر ټولو ستر ګناهونه وشم. صحابه عرض وکړي چې یا رسول الله و را ویشه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تر ټولو ستر ګناهونه دا دي چې څوک د الله سره شریک ونیسي. الله ته شریک ثابتول، د الله سره شریک نیول، دا تر ټولو ستر ګناه. او دوهمه ستر ګناه د مور پلار ازارول، د مور پلار عاقول، مور پلار زورول، ازارول، تکلیف ورسول، په هر ډول چې وي دا تر ټولو ستره ګناه. او بیا وای پیغمبر علیه السلام داسې تکیا وهلې وراکشې نستی، داسې ویل: الا وقول الزور وشهاده الزور. خبردار، تر ټولو ستره ګناه په ناحق شاهدي ده. ناحق وینا، ناحق شاهدي، ناحق وینا، ناحق شاهدي. پیغمبر علیه السلام دا خبره بیخ ډیره تکرار کړل، تر داسې اندازې پورې چې موږ په فکر کې رااله چې کاشکې پیغمبر علیه السلام نور دا جمله نه تکرارولی. یعنی دا چې د دې ګناه اهمیت پیغمبر علیه السلام وښودي چې شهادت زور قول زور شهادت زور قول زور ندا دا ډېر ستر ګناه ده. که په ناحقه څوک شهیدي ادا کړي دا خو نه ده چې د الله تبارک وتعالی دا حکم یې مات کړي. نور تاوانونه هم لري. په هغه نورو تاوانو کې یو تاوان دا دی چې د یو مسلمان سره یې ظلم وکړي، د هغه حق د ده په شاهدي باندې ضایع سو. دا یوه بل دوهمه ګناه سو. درېیمه ګناه دا سوه چې په یو بل چا باندې حرام وخواړي، د بل چا حق نه و، د ناحق شی ورده ته حق دې ته ورته نور ګناهونه هم پکې شته. نو لهذا د شهادت زور یا په ناحق شهیدي که په اشهد بالله سره وي که په ناپاره طریقه سره چې وي چې ناحق شهیدي چا ادا کړل دا ډېره ستره ګناه ده. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې قرآن عظیم الشان دا تر ټولو کتابونو بهترین کتاب دی، که آسماني کتابونه دي او که نور کتابونه چې د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه دي، په ټولو کتابونو کې افضل ترین کتاب دی. دا افضل ترین کتاب دا دومره عزت غواړي چې تر تمامو کتابونو به عزت زیات ورکوي، تمامو شیانو به عزت زیات ورکوي. اوس نو کله کله چې په موټر کې بارول کیږي، دغه د قرآن کریم عزت او احترام دا د عرف پر بنیاد باندې دی. د قرآن عظیم شان احترام چې په هره طریقه باندې وو، هره طریقه چې عرف وو په هغه طریقه باندې، مثلا قرآن کریم په غیږ کې نیول، قرآن کریم مچول، قرآن کریم پوښ ورکول، دا زموږ په عرف کې قرآن کریم احترام دی. په کار ده چې همداسې وسي. که په یو عرف کې په یو رواج کې د قرآن کریم پوښ دا احترام نه وي، په هغه سیمه کې بیا نه دی ورباندې لازم. او دا چې قرآن کریمونه د یوه ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو که چیرې قرآن کریمونه وتړل سي د دې دپاره چې د ایله کېدو څخه یې مخه وګرځول سي، دا جایز دی. دا پروا نه کوي، دا د قرآن عظیم شان حفاظت دی، دا د قرآن عظیم شان بې عزتي نه ده. مطلق چې رسۍ ورباندې رالل یا ټنګ وتړل سول، په دې باندې د قرآن عظیم شان بې عزتي نه کېږي، ځکه دغه قرآن کریمونه چې چاپېږي دا تر ماشته هره ورکه یې تر ماشین وسي، په خورورو ماشین وي، سربیره و لاندې تر برق وزي او تر مختلفو ساحو وزي، بیا تر ستن وزي او سرش وزي، او بیا چې کله دی الته په سرش باندې سي ډیر زور ور باندې کی چې دا سرش ایټینګ سي. نو دا د قران کریم د حفاظت کارونه دي، د قران کریم به احترامي نه ده. هر کار چې د قران کریم د حفاظت ته پاره وي هغه عین احترام دي. خو کم شي چې به احترامي وي، لکه بیا ځای په غرزول و، یا په اصلاح سربیره پر کاټنانو ختل، یا په بی ادب کښول وي خو بلی خوا، تر نورو شیانو د دې خاص احترام او خاص او توجه لازمه ده. والسلام علیکم و رحمت الله و برکات.
جزاكم الله احسن الجزاء. راځو د بل اوریدونکو په لور. السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکات.
مهرباني خپل نوم را وښایست او د کوم ځای په تماس کې یاست؟
حافظ عبدالنافع د سر پرکشن د محل کاریز بازار څخه.
حافظ عبدالنافع صاحب، خبرونه ته شر اغلا، مهرباني وکړئ د مفتي صاحب سره خپل شری پښتنه وکړئ. حافظ عبدالنافی صاحب ستاسو پښتنه واورېدل شول. انشاءالله مفتی صاحب د همدې خپرونې له لارې تاسو ته شرعي جواب وایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د حافظ عبدالنافی صاحب پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته جواب.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، پر یتیم کوچني باندې، نابالغه باندې، د زکات حکم جلا دی، عشر حکم جلا دی، د سرسایه حکم جلا دی، د اخترې حکم جلا دی. پر نابالغه کوچني باندې زکات نسته او عشر ورباندې سته. پاته سرسایه او اخترې په دې کې دوه قولونه سته. خور دې محتار، دا قول صحیح بللی دی، اصح بللی دی، چې پر ماشوم نابالغه باندې اخترې نسته که څه هم خپلې پیسې ولري. په سرسایه کې هم اختلاف سوی دی، خو دواړه قولونه چې راوکتل سي که ماشوم خپلې پیسې ولري، نو دا چې سرسایه کوچنی شی دی، یعنی ډېر مصرف نه ورباندې راځي، که یې چیرې پلار یا د ده ولي د ده سرسایه د ده د مال څخه ورکړي، جایز دی، ځکه دا کوچنی شی دی. اگر چې د دغه قول هم سته چې پر ماشوم باندې سرسایه نسته. زه دا وایم چې دا دواړه قولونه که په نظر کې ونیول سي، نو د اخترې په اړه باندې خو دا خبره رد موتار اصح بللې ده چې پر نابالغه باندې اخترې نسته، که څه هم د ورکولو قول یې هم سته. په سرسایه کې که څه هم د نه ورکولو قول یې سته، خو دا چون کوچنی شی دی، پر دې قول چې سرسایه دې ورکړي عمل وسي ښه دی. او پاته عشر سو، عشر پر نابالغه باندې سته، هغه که د لیونیم ځکه وي، که د ماشوم ځکه وي، د هر چا هم ځکه چې وي، پر هغه باندې عشر سته. د دې هر حکم د فارز مر د مذهب کتابونو خبرې کړي. د زکات په اړه باندې الاختیار لتعلیل المختار لیکي: ولا تجب الا على الحر المسلم العاقل البالغ اذا ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الاصليه ملكا تاما في طرفي الحول. الاختيار لتعليل المختار او د سرسایه په اړه باندې چې پر ماشوم باندې سرسایه سته هم داغه کتاب لیکي: وان كان للصغير مالا ادى عنه وليه وعن عبده لانها مؤونه كالجنايه ونفقه الزوجه. وقال محمد رحمه الله: لا تجب في ماله كالزكاة والمجنون كالسبي. الاختيار لتعليل المختار اول جلد صفحه 143. او د اختری پاړه باندې بیا رد مختار او حشی ابن عابدین لیکي چې اختری استه پر ماشوم باندې اختری نسته پر ماشوم باندې دواړه قولونه را اخلي. خدا قول سی بولی چې پر ماشوم باندې اختری نسته. ويضحي عن ولده الصغير من ماله صححه في الهدايه وقيل لا صححه في الكافي. قال: وليس للاب ان يفعله من مال طفله ورجحه ابن الشحنه. قلت: وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من انه اصح ما يفتى به. الدر المختار وحشي ابن عابدين شبجم جل سبحا درسا وشبارس. او دو عشر پا عرى باندي بياداسي فرماي چه عشر پر نبالغة باندي سته. واما العقل والبلوغ فليس من شرائط اهلية وجوب العشر حتى يجب العشر في ارض الصبي والمجنون لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب او دالية ففيه نصف العشر. بدائع جلد أم سبحة دشبيتة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله رازو دبل أولدون كبالور. السلام عليكم ورحمة الله. جوړ وسی سلامت وسی مهرباني خپل نوم را وښایست او د کوم ځای مو ټلیفون کړی دی؟ وکیل احمد صاحب خپرونې ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ د مفتي صاحب سمو خپله شریف پوښتنه وکړئ.
مال مفتي په حرام کې څه جوړ شي؟ دا موږ
وکیل احمد صاحب ستاسو شریف پوښتنه واورېده سول. انشاءالله مفتي صاحب د همدې خپرونې له لارې تاسو ته جواب وایي. السلام علیکم ورحمة الله. محترم مفتی صاحب، تاسو د وکیل احمد ورور ته واورېده. د پوښتنه په دې ډول ده: وایي که یو مسجد په حرامو پیسو باندې جوړ شوی وي، نو په دغسې مسجد کې لمونځ کول څه حکم لري؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې که یو مسجد یقیني په حرامو پیسو جوړ شوی وي، او یا د ریا دپاره جوړ شوی وي، یا مسجد اقترار وي، لمونځ پکښې کول په تاوای محمودی مکروه بللی. اوله خبره خو دا ده چې حرام مال په مسجد کې کارول په کار نه دي. خو که چیرې په حرامو پیسو یقیني جوړ شوی وي، یو د خلکو اوازې دي، یو یقیني خبره ده. که چیرې دا خبره یقیني سي چې یو مسجد یو چا جوړ کړی دي، د هغه ټولې پیسې حرامې دي، بالکل په مسجد کې حلالې پیسې نه دي کارولي دي، نه د مسجد دپاره پیسې پور کړي دي، نه د نه په مراسم مال جوړ کړی دي، یوازې په هغه حرامو پیسو جوړ کړی دي کوم چې ده په حرامه طریقه ګټلي دي، نو بیا په داسې مسجد کې په تاوای محمودیې لمونځ کول مکروه بللی دي. په مسجد کې چې حرام مال مصرفول په کار نه دی، داغه په اړه باندې رد مختار لیکلی دی: وکوره بعض مشایخنا النقش علی المحراب وحائط القبله لانه یشغل قلب المصلی ومثله یقال فی حائط المیمنه او المیسره لانه یلهه القریب منه قوله لو بماله الحلال. قال تاج الشریعه: اما لو انفق فی ذلک مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. الدر المختار وحشي ابن عابدين. او همدا ډول په تاوای محمودیه د جنو تفاسیرو څخه تفسیر خازن او داسې نورو څخه څه اقوال نقل کړي دي، په هغه کې دا خبره کړې ده چې په داسې مال باندې که مسجد جوړ سوی لمونځ پکښې کول مکروه دي. تاوای محمودیه 15 جلد صفحه 101. خدا خبره په کار ده چې دا یقیني سي چې دا په حرام مال جوړ شوی دي. دا نه چې بیا څوک په دې دلیل وایي چې دا پلانکی مسجد پلانکی مولي صاحب ورچ په دې کې لمونځ مکرو دي. دا سي دلیل بیا څوک و نه وایي ځکه خلک خو د ځینو خبرو څخه بده استفاده کوي. ما درته وویل چې دا خبره یقیني کول په کار دي که یو سړی مسجد جوړوي او هغه سړی دا ووایي چې صحیح دي زما کاروبار ناجایز دی خو دا مسجد دپاره ما پیسې قرض کړلې په جوړ مې کې جایز. که یو سړی مسجد جوړوي او خلک ورته وایي چې ستا مال خو حرام دی دی ورته وایي چې او صحیح دی زما مال حرام دی ما په حرامه طریقه ګټلی دي مګر دا مسجد چې مې په جوړ کړی دي دا ماته یو چا راوبخښلې ده دغه پیسې د دغه مسجد پیسې ما د پلار څخه په میراث پاته سولې پر لارې مې پیدا کړلې د ده قول معتبر دی پر خلکو لازمي نه ده چې خامخا وایي چې یا تا خامخا په حرامو پیسو جوړ کړی دی نو که چیرې یقیني سوه بیا نو حکم دغه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله راځو د بل اورېدونکو په لور. السلام علیکم ورحمت الله. سلامت وسی مهرباني خپل نوم راوښیست او د کوم ځای څخه په تماس کې یاست؟ حبیب صاحب خبرونه ته درته شراغلاس وایو. مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سمو خپل سره پوښتنه وکړئ. وعلیکم
السلام.
استمناء بالید جواز لري کی نه لري او کی لري نو څه وخت لري؟ ډیر ښه. محترم مفتي صاحب تاسو د حبیب ورور پوښتنه واورېده. مهرباني وکړئ لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې استمناء بالکف یا دا چې ځان خپل انزالول دا ناجایز دی. کبیره ګناه ده. په اړه یې وعید راغلی دی خو زموږ د مذهب کتابونو دا یوه خبره زیاته کړې ده وایي که چیرې یو سړی پر ځان باندې د زنا کولو څخه بیریدی هغه ته به قدر ضرورت ځان په خپل انزالول چې د زنا څخه ځان پر راوګرځي جایز دی. په عام حالاتو کې استمناء یا ځان خپل انزالول حرام. ردی مختار لیکي قوله الاستمناء حرام اي بالكف اذا كان لاستجلاب الشهوه اما اذا غلبته الشهوه وليس له زوجه ولا امه ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء انه لا وبال عليه كما قاله ابو الليث الدر المختار وحشي ابن عابدين كذا في البحر اول جل صفحه يشبته كذا في حشي تحتاوي اول جل صفحه شبشني. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اورېدونکو از موږ د نن ورځې د خلاصون لار خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درانه خدمت ته حاضریږو تاسو پر مهربانه او لایزال څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.